مثبت نباشم شکل بگیره.
افغانستان که د مازدیګر ان څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله دي چې مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه چې تمونن جمعه پرانستل شي د ځای چارواکو په وینا نه د پرانستل شوی او لا هم تړلې ده. مخلص احمد چې د ننګرهار سوداګري او پانګونې خونې د مشرتابه شورا غړی دی ازادي رادیو ته ویلو چې د جمعې په ورځ به تورخم دروازه د مسافر او ناروغانو پر مخ بیرته پرانستل شي. د طالبانو د حکومت چارواکو وایي د پاکستاني چارواکو د تخنیکي ستونزو موجودیت د دې لارې د تړل پاتې کېدو دلایل ښودلې دي. دغه دروازه چې نږدې یوه میاشت تړلې وه د چاشم بی پش په یوازې د بارونکو موټرو لپاره خلاصه شوه. پاکستان دا پوله د فبروري په 28مه د هغه څخه خبرګون کې بند کړی و چې د طالبانو لخوا د یوې نوې سرحدي پوستې جوړول بلل شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په افغانستان او شمیر نور هیوادونو کې نن د جمعې ورځ د حمل لومړۍ نیټه د نوي هجري لمریز کال لومړۍ ورځ او نوروز دی. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ مخکې د نوروز ورځ عمومي رخصتي وه. حکومت او خلکو نوروز او د نوي هجري لمریز کال پیل د ځانګړو مراسمو په ترسره کولو سره لمانځل. د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه خلک مزار شریف ته چیرې چې به په دې ورځ په ځانګړو او پراخو مراسمو کې دغلته پر روزې د نوروز جنډه پورته کول تلل. په کورونو کې د خلکو ترمنځ سمنه کف میوې او نورو ځانګړو خوړو تیارول هم د افغانانو له لرغونو دودونو څخه دي. ښځو او نجونو هم د سړو په څیر په دې مراسمو کې پیاوړی حضور درلود. خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نوروز په ورځ عمومي رخصتي لغوه شوې او د طالبانو یو شمېر مشرانو په ښکاره توګه د نوروز د جشن له لمانځلو سره مخالفت کړی دی. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د طالبانو له لوري په نوروز او لشپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته نوی کال له خوښیو پرته په غم رارسېدلی. په دې بیان کې راغلي چې لکه څرنګه چې طالبانو ښځې او ازادۍ زندانی کړي نوروز یې هم بند کړی. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې له نړیوالو غوښتي دي چې د ښځو د حقونو د ځپلو په تړاو غلي پاتې نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په لنډ راتلونکي به له اوکراین سره د منرالونو او طبیعي منابعو تړون لاسلیک شي ځکه چې له روسیا او اوکراین سره د جګړې د پای ته رسیدو خبرې سمې روانې دي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې روانو نه د روسیا او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې وکړي او د سولې د تړون لپاره هڅې ډېرې ښې روانې دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه یو شی چې موږ ډېر ژر یو شی به وبخې یو شی چې موږ به ډیر ژر لاسلیک کړو هغه د اوکراین د طرز مکې لاندې د نادر عناصرو په اړه تړون دی. ټاکل شوی چې د اوکراین د جګړې په ارتباط د یکشنبې په ورځ د امریکا او روسیې د پلاوو ترمنځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې بیا خبرې وشي. دواړه لوري تېرونې هم د جدې په ښار کې د اوکراین پر مسلې غږېدلې وو. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وایي په 2023 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې له 8900 څخه ډیرو کسانو د کډوالۍ پر لارو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د آی او ایم د بیان له مخې د دغو نویو شمېرو پر بنسټ چې دوی راټول کړي 2023 کال د کډوالو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په بیان کې په 2023 کال کې د مړو شوو کډوالو شمېر له 8250 څخه زیات ښودل شوی. د مهاجرت نړیوال سازمان د عملیاتو د عمومي رئیس مرستیال اوګوچی دینلز له قوله ویل شوی چې په ټوله نړۍ کې د کډوالو د مړینې مخ په زیاتېدونکي شمېرې و د نن منلو وړ او د مخنیوي وړ تراژیدي ده. هغه زیاته کړه چې د نورو تلفاتو او ورته غمیزو د مخنیوي لپاره یو جامع نړیوال غبرګون ته اړتیا ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ډېر اتباع یې په وروستیو کلونو کې د غیر قانوني کډوالۍ په بهیر کې شامل دي. ویل کېږي چې سیاسي بحرانونه، اقتصادي ستونزې، ناامنۍ او ټولنیز محدودیتونه هغه اصلي لاملونه دي چې خلک دې ته اړ کړي چې له هیواده ووځي او په نورو هیواد دونو کې د ښه راتلونکي په لټه کې شي. او د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال د سیالیو د ګروپي پړاو په لړ کې افغانستان نن خپله لومړۍ لوبه د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره کوي. ټاکل شوی وه دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو په تایلند کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي افغانستان به د شنبې په ورځ له ایران او د راتلونکي سشنبې په ورځ له اندونیزیا سره مخامخ شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د تورخم دروازه چې ټاکل شوې وه نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ پرانیستل شي. د پاکستاني لوري د تخنیکي ستونزو له امله تر اوسه نه ده پرانیستل شوې. نن په افغانستان کې د نوي کال نوروز لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په هیواد کې د میلیونونو نوي نیالګیو د کینولو ژمنه کړې، خو آیا پالنې ته یې هم پام کیږي؟
دغه نیالګي ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي. له همدې عمله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د نوي کال له پیلېدو سره په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال هم پیل شوی. په خوست کې مسؤول چارواکي په ښوونځیو کې د په زرګونو نویو زده کوونکو د جذبولو خبره کوي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې نجونو ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړل شي.
زموږ خویندې، زموږ لوڼې دغه د مکتب دروازې ورته خلاصې شي، دوی لاړ شي، ځکه دوی هم د دې وطن آینده لري، د دې وطن راتلونکی دي.
په یو راپور کې مو واورئ چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ناامنۍ او زیاتوالي خلک ډېر اندېښمن کړي دي.
امن حالت دومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی، له بریدونو یریږو.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
نوی 1404 کال او نوروز مو مبارک. په دې هیله چې نوی کال په خوښي او خوشحالۍ سره پیل کړي، راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي نن جمعه به هم تورخم دروازه د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړلې وي. په تورخم کې د طالبانو کمیسار ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازې هغه غاړې د تخنیکي ماشینونو او د مسافرو د پلټنو د ځینو نورو تخنیکي سیستمونو د خرابېدو له امله دا لار نن هم بنده ده. بلخوا په تورخم کې یو شمېر مسافر او ناروغان د خپل بد وضعیت له امله شکایت کوي او له دواړو لورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دغه لاره د دوی پر مخ پرانیزي. نور حال د فیروز عزیزی پر راپورټ کې.
تورخم دروازه لا هم د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت د جمعې په ورځ د مارش په 21مه ازادي راډیو ته وویل
د جمعې په ورځ بین لار بند ده، د پاکستانیانو سیستم خراب کړو. د څلور سیستم درلود، په څلور سیستم کې د افغانستان خلک پاکستان ته ځي، دغه سیستم میول خراب شي. موږ کوشش کوو چې څو وخت جوړ شي، که ماپښین جوړ شي، که مازدیګر جوړ شي، که ماښام جوړ شي، موږ راغ درته کوو د پاکستان د لورې څخه بند وو.
ښاغلي حکمت له مسافرو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا دې د ورتللو حسنه کوي. د طالبانو د حکومت د دې چارواکي په خبره دا سیستمونه له پاکستانی ځواکونو سره د جګړو پر مهال زیانمن سوي دي. په تورخم کې د پاکستانی اړخ ځینو سرچینو هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دا کمپیوټري سیستمونه د طالبانو په ډزو کې زیانمن سوي او نن جمعه ماهران پر ترمیم بوخت دي. په تورخم کې یو شمېر افغان مسافر او ناروغان وایي د وضعیت لستونزو سره مخ کړي دي. یو ناروغ لایق خان د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
زما په ګوډو کې څلور ډبرې تیګې دي، هر ډاکټر د پاره باید لاړ شي. میاشت لګي او پاتې او بسې صحبت هم نه لګي، د بیړ خوله کې بہت یې مناسب دی. دولت نم دغه وختونه چې دغه د بارو ګلاب دغه مریضانو ته څه لاره ورغي، دغه د یو خوله کې زه د درې مورس پروت یم، روجې بناره نیسم، نو مې ګوډو پر سیدرې د ګوډې د درد لاس.
یو مسافر هم چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، لوارته ستونزې شکایت کوي. د هم د جمعې په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
ټول خلک راغون شوي سیدا، او دلته ټوبلاري خو بلا مسافر دي، بوش مزدان هم دي، بکی مزدوران هم دي، او د غم دي، مسافر هم دي، مریضان هم دي، د زنان هم دي. د پاکستان د خوانه بندګي او د مزدان پراتی دي په مشکله کې پراتی دي، پرې زو جاله ډه کړي او دي په جمعاتونو کې سو پراتی دي، سو دلته ټولو کې ناس دي، چا ځان لري په کمرې نسري ډېر په بدل دي. خلکو غوښتنه ده چې سیاست دی او بل شي، او دغه دې دا ګټ مشکل دی بل طرف ته ځګنه. دا انټرنیشنل ګټ خلک بيزي راځي، مریضان بيزي راځي، دا په لمن د خلکو کورونه دي، په لمن د خلکو کورونه دي، ګټ بند دي، نو خلکو ډېر زیات مشکل جوړ کړي.
دا یادونه ده چې د تورخم دروازه وړ مورز د مارچ په 19مه لوې وسرزو ځند وروسته یوازې د ترانزیت او سوداګرۍ پر مخ خلاص شوه. ټاکل شوی و نن د مسافرو پر مخ هم پرانیستل سي، چې اوس د تخنیکی ستونزو لامل لا هم لارې تړلې ده. دا لارې د فبرورۍ میاشتې په 19مه د طالبانو د حکومت ځواکونو لخوا د نویو مورچلو جوړولو په خبرګون د پاکستانی ځواکونو لخوا تړل شوی و. په دې موده کې درې شپې د دواړو خواو ترمنځ نښته هم وسوه چې مرګزوب لای هم درلوده، او لامل یې د سیمې ځایي اوسیدونکو لخپل کورونو بي ځای شوی و. دغه شان سوداګرو ته هم پکې درانه مالی زیانونه ورسېدل.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن په افغانستان کې د نوي کال نوروز لومړۍ ورځ ده. د طالبان د حکومت چارواکو په ټول هیواد کې د میلیونونو نوي نیالګیو د کینولو ژمنه کړې ده، خو آیا پالنې ته یې هم پام کیږي؟ ډیر ځلې لیدل شوي چې د حکومت یا نورو مرستندویو ټولنو لخوا چې هر کال د نوي کال په مناسبت نیالګي کینول شوي دي، سمه پاملرنه نه ده شوې او وچ شوي دي. یو شمیر ټولنیز فعالان وایي چې د دې پر ځای چې نوي نیالګي کینول شي، باید هغه چې کینول شوي هغو ته ډېره پاملرنه وشي. جزئیات د سینا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سږل لمریز کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري، د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي ډیری پخواني کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
هر سال دولت کمپاین نه حلشانی را برای
هر کال دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي. خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي، نیالګي کینوي، خو دولت ورته سمه پاملرنه نه کوي. اوبه نه ورکوي چې دا بیا وچیږي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالحمید هم ورته شکایت لري.
که وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو زینتی میوه لرونکي غیر میوه لرونکي نیالګي ښودل کیږي، خو لکه څنګه چې دغه نیالګي وروسته بیا ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي او په وخت د هغې هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي. نه همده له همدې امله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د یادونه ده چې دا انتقادونه په تیر جمهوری نظام هم موجود و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي د انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او په کار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
دا ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی صحابه هم پاک شابو هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ویلي سږل لمریز کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا ترڅنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یو غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
د پاکستان خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ناامنیو زیاتوالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي. په جنوبی اسیا کې د ترهګرۍ د پیښو د سبت ادارې ساوت ایشیا ټروریزم پورټل ویلي روان کال په پاکستان کې په حملو کې 200 د امنیتي سرتیرو غړي او 160 ولسی وګړي وژل شوي دي. د هغې ادارې په وینا زیاتره حملې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې شوې دي. په عین حال کې د پاکستان پوځ ویلي چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نوې او سخته ستراتیژي کاروي، خو یو شمېر سیاستوال وایي تر هغو چې په وسلوالو ډلو کې د توپیر پاللو تګلاره نوې بدله شوي، ترهګرۍ به روانه وي. نور حال زموږ د مشال راډیو د همکار بشیر ګواښ په دې رپورټ کې اورئ.
په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو ډلو د حملو تر زیاتېدو وروسته خلک پریشان دي. د دوی په خبره په لارو واټونو کې امنیتي ځواکونه ډېر ښکاري، خو د ناامنۍ مخه نه ده نیول شوې.
د امن او امان حالت دومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی. له بریدونو یریږو، هر ځای امنیتي سرتیری موجود دي. په ظاهره یې سخت امنیت نیولی، خو بیا هم لویې لویې حملې کیږي. یقین وکړئ چې موږ یوازې په کورونو کې محفوظ یو، بهر نه یو.
د شخړو د حل او مطالعې ادارې ساوت ایشین ټروریزم پورټال یا د جنوبی ایشیا د ترهګرۍ پورټل په خپل پاڼه لیکلی چې د مارچ تر شلمې پورې په 2015 کال کې په پاکستان کې 202 حمله او نخت شوې چې پکې 140 ولسی وګړي او 202 امنیتی سرتیری وژل شوې دي. خو د وسلوالو په زیات شوي فعالیت سربیره د پاکستانی پوځ وان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري وایي چې د امنیتی ځواکونو عملیات نه یوازې ناکام نه دي بلکې په تیزی روان دي.
ایجنسیز آل ټایپس دی ورک ډے اینڈ نایټ.
زموږ استخباراتي ادارې شپه ورځ کار کوي، دوی ډېرې زیاتې فعالې دي. موږ هره ورځ ډېرې قربانۍ ورکوو. زه دا خبره نه منم چې موږ دې ناکام شوي یو. ډېرې کامیابانې داسې دي چې تاسو ته نه ښکاري، تاسو پرې نه خبرېږئ، ځکه چې ډېرې بریدونه تر کېدو مخکې مخکې زموږ استخباراتو له منځه وړي دي.
ډېرې بریدونه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کیږي. د زیات شوي تشدد په ځواب کې د تیرو کلونو په څیر د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو یو ځل بیا د ملي امنیت کمیټې غونډه راوغوښته. د مارچ پر 13مه شوې تر هغې غونډې وروسته د پاکستان پوځ د یو سخت ریاست په توګه د وسلوالو د ځپلو هوډ ښودلې دی. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت او پوځ په کردار نیوکې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي تر څو چې پاکستان د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه وي پریخي، امن نشي راتللی.
کیا همیں نہیں پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال؟
آیا مونږ ته نه د معلومه چې ل 500 کلونو راهي سیدا ناولی لوب سوک کوي؟ اوس هم هسه ډرامه روانه ده، کله پر یو نوم کېږدي او کله بل، که خوارج ورته وایي او که بل څه. خو حقیقت دا دی چې د اصلي ترګرو پر ضد عملیات نه کیږي. زه له خلکو اورم چې هغوی په دې شیانو باور نه لري، نو لہذا دا تماشې ختم کړي.
ایمل ولی خان ته ورته خبرې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف مشرانو هم کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای وسلوال ځکه قوی شوی چې د پاکستان امنیتی ادارو د امن ساتلو د دندې پر مخ وړلو پر ځای خپل پام په سیاست کې مداخله ته اړولې ده.
ټول ریاست او ټولو ادارو د یوې پارټۍ تحریک انصاف په ختمولو پسې راواخسته. دوی په سیاست کې مداخله وکړه او کوښښ یې وکړ چې زموږ د ګوند مشران وځپي او غړي مو ونیسي. ټول قوت یې دلته مصرف کړ چې له وجې یې ترهګرې بیا سر راپورته کړ. دا د دوی نااهلي ده، د ذمهوارو خلکو، وفاقي حکومت او د ادارو نااهلي ده.
د پاکستان پوځ هیڅکله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. د پوځ ویاند لیفټننت جنرال احمد شریف په بیا بیا ویلي چې هر ورځ په سختو شرایطو کې په لسګونو پوځي عملیات کوي او د امنیت لپاره یې د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن په افغانستان کې د نوي کال نوروز لومړۍ ورځ ده. د نوي کال له پیلې دو سره دغه راز په سړو سیمو کې له مخکې نوی ښوونیز کال هم پیل شوی دی. په خوست کې مسؤل چارواکي په ښوونځیو کې د په زرګونو نویو زده کوونکو د جذبولو خبره کوي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. دا څوهم کال دی چې لشپګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي او همداراز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې.
دا د خوست ښار پوهان عبدالحی حبیبی لیسه کې د نوي ښوونیز کال د پیلېدو غونډه ده چې یو شمېر زده کوونکو، ښوونکو او نورو ګډونوالو پکې برخه اخیستې وه. زده کوونکو له اړوندو ادارو وغوښتل چې د ښوونیز بهیر د ښه کولو لپاره دی د دوی د ښوونځیو د ودانیو، ښوونکو او کتابونو د کمښت ستونزې هوارې کړي. دوی له خلکو هم وغوښتل چې خپلې لونې او زامن دي د دوی د روښانه راتلونکي په خاطر ښوونځیو کې شامل کړي. یو تن زده کوونکی عبدالرحمن مشال راډیو ته وویل:
موږ د خپلو مشرانو او والدینو څخه دا هیله کوو چې هغه ماشومان چې د ښوونځي عمر یې پوره کړی وي ښوونځي ته راولېږي تر څو زده کړې وکړي او د وطن د پرمختګ سبب وګرځي.
خوستی ښوونکي بیا د هلکانو په شان د دې ټولنې د ښه راتلونکي لپاره د نجونو ثانوي او پوهنتوني زده کړې مهمې بولي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. یو تنخون کې نقیب رسول کلیوال ویل
لکه څه ډول چې زموږ ورونه زموږ ماشومان هلاکان البته هغه ډېره خوشحالۍ سره مکتب ته سي د خپل راتلونکي هیلو امیدونو ترلاسه کول لپاره تاسو که د دې سره څنګه کې زموږ خویندې زموږ لوړم دغه د مکتب دروازې ورته خلاص شي دوی لاړ شي ځکه دوی هم د دې وطن آینده لري د دې وطن راتلونکي دي دوی باید په راتلونکي ډاکټر وي دوی باید په راتلونکي ښوونکي وي
د دولسم ټولګي زده کوونکی کریم الله کامران بیا غواړي چې په نوي ښوونیز کال کې دوی ته ځینې تقویتي مضمونونه هم تدریس شي
دولسم ټولګي چې دا یو هدف ټاکونکی ټولګي دی او مې راتلونکي کې د کانکور ازموینه لرو د ازموینې د تیاری لپاره موږ نور تقویتي پروګرامونو ته ضرورت لرو او له مسؤولو کسانو څخه هم دا هیله ده چې تر څو د مکتب تر څنګ تقویتي پروګرامونه په لاره واچوي
بلوری ته د پوهنې چارواکي وایي چې په نوي ښوونیز کال کې د زرګونو نوي زده کوونکو د جذب د ښوونځیو د ښوونکو او درسي کتابونو د کمښت او ښوونیزو چارو د ښوالو لپاره هڅې پیل کړي دي د پوهنې ریاست مرستیال خیرګل خیرخوا وویل
تېر کال ته په کتو سږکال موږ د اټکل د مخې تر 15,000 پیره اټکل کړی دی چې 15,000 پیره موږ ظرفیت لرو چې شاګردان ښوونځیو او مدرسو ته د جدید شمول په موخه جذب
د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت په 209 ښوونیزو نهادونو کې څه د پاسه 3,65,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې له یادو ارقامو 15,000 تنه نجونې دي چې له اولو تر شپږمو ټولګیو پورې ښوونځیو ته ځي د یادو ښوونیزو بنسټونو تدریسي چارې د څه د پاسه 2,200 ښوونکو او مدرسینو لخوا پر مخ بیول کیږي
پرلپسې کال دی چې په افغانستان کې لرغوني او کلتوري جشن یعنی نوروز پر رسمي ډول لمانځل کېږي طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړي خو ویلي چې خلک خپلې پسرلنۍ میلې کولی شي نن جمعه هم د 1404 هجري لمریز کال لومړۍ یا د نوروز ورځ ده دا چې د نوروزو اوسني رنګونه څه ډول دي او خلک څنګه لمانځي اسدالله الدین په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی
کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خوا افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګه لمانځل کیږي خو اوس یو راستر بلې رنگونه پیکه کیږي
د نوی کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په څیر د نوی کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو د معمول په څیر باندې دکاندارانو خپل کار او خپل وظیفو ته ځي نه په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په موسساتو کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روزې مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وړي کې وخت له رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز په رسمي ډول نه لمانځي خو په وینا یې د خلکو لخوا یې د لمانځلو مخه نه نیسي بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت پاړه او پختل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلون برتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې خو بل اخره پاکي او صافي او دا مسایل به کېدل په اوسنی وخت کې دا شی وجود نه لري تفریحات ست چې په ټکو په دیشن کې خود هغه څه چې د شپې د خوا به دلته کېدله چې خلک به د نورو ولایتونو څخه راتلل، دلته به یې شپې تېرولې. د شپې د نوي کال په شپه به یو ډېره لویه ګڼه ګوڼه کېدله، ښار به بند و. د نوي کال په ورځ به درې څلور کیلومتره د روزې مبارکې څخه به هلته لاره بنده وه، موټر به دننه ښار ته نه راپېښول کېدله. خو اوس دغه هېڅ نشته.
نوروز د منځنۍ آسیا د هېوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هېوادونو کې هم لمانځل کېږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي، چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله دغه دود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي پخوا یې نوروز ته جامې کولې او نور چمتووالی یې ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی. د کابل یو اوسیدونکی مرسل وایي پارکونو او تفریح ځایونو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتلا کم رنگوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړې تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی، خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه پخوانی شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نه است.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خو د پشارت وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
زکه فلن موږ د امارات په حکومت کې نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي نیولې ده، د ماشومانو لپاره لباس او داسې افت میوه هم تیاره کړې ده. نور داسې خاص امادګي موږ نسو نیولی فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچې میوې یو دکاندار وایي پخوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلود چې پخوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک خو ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکی نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږ کال نوروز کې اراده چې مخته کندهار به خواب لاړ سمه، نورو کلو کې به مزار تکللم. سږ کال لار وای بنده ده، یادوار په خاطر نه پوهېږم چې جوړوي یې. ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم، خسکون ناظم سړی د تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې لاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملي او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر لمبي ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه